که تا آقا یو شیر پا بانه که وکی نو یو باقا شیر ستا پاتس یو باقا خوندم وکی او بل اسکم دا پایده بم دی ولس او دی وطن او دی چولنه تا ولاری
جار صاحب غزل خو دی خوندور غزل وکوس یو نظم را تو آورو
نظم تکنده غرما ز پا تکنده غرما که پا بو که ولار یما لو بو سر رغیجم او بو تدا سوایم بیخی تجایم تجای زما تند کلر آمات زپتا کنده غرمکی سر تور سر او یبلی پشیم پا یو سوری پسی زغلم داغ سور ایم پردائی دی زل سوری مان جنیم خوبیا هم ورتدا وایم چی ما ون غار پا زانکی زپتا کنده غرمکی داوا پا انتظاریم زمزدوریم دبلیم طول وجود زما خولدی لخپل زان پا آزادیم ستا با دیر اوی مننه کرا خلیمی ده تن وچ
جار صاحب دین شاعران پا دی نظر دی چی کم شاعری باید وسی خوش شاعری باید وسی یعنی اغوی بسیار نویسی نخوشی تو پا کم نظری آیا شاعری باید دیر وسی شاعر هر وقت چی خیال رو تراسی باید نظمی که دیر شاعری وکری کنال شاعری وکری
یار با دی برخی که زنزوما کم تجربه ده دین شاعران وز خدمه اکثر اوریده لیده اغوی موش سی کلا یو دوی میاسی دری میاسی سی کم غزل نوی لکو بیای وی لکو اغا شا غزل لما سر بیاد اغا دی سکی جزد قویم سی دا شاعری ری سلاما پات سی میاس کدر پات سی بی بی خزه گسرب سی کلاینس بیا میاس بات کزه یو شای ویل کم اغم نیر کم زور از بی خز معنی خوشی بیا ز د تمرین لپاره یو دوی درې داس غزل زای ویل کم سی غا شیر تس کم دا غا لار اوارس از بیا لا غ بروس بیا ش شیر از سمرا سی تمرین په شاعری کې کی ژغ عمر بل تا ش شاعری راوز کم مثال ته یو نظم ویل کی ور پسې بل غزل ویل کی بیا داس ویل کی داس وچ پوچ زین خلق مج لدل کال کی غزل کی ش زن شاعران سی هغه کال کی غزل کی بیخی بیکار ای هغه را دغه پور فرق لري تر سړی پور زن خلق دی پله پسی شاعری کوي خوش شاعری کوي مثال اوس موږ ممتاز ورغزی ور کولای زوان شاعر دی لا شانواز باکر ور کولای شاه سعود هغه ور کولای اکثر وز دو شاعری راځي ش شاعری اوس دغه قسم کدلای سی هغه ډیر شاعری کوي ش شاعری نه کوي ډیر خلق دا ډیر خلق کم دی کال کی غزل کی هغه ش غزل نی زه هم هغه استعداد سره فرق لري او بده شرط مطالعه ډیره د زما په خیال څومره مطالعه ورسره ولري شعر به کوي
ورستی پښتنه به دا وکم چې ته دلته په ژوب کې هم په یو ادبي ټولنه کې په ادبي غونډو کې برخه اخلي او په فیسبوک کې هم فعال یې دغه دواړو ډګرونو ستا په نظر ستاسو شعر ته څومره وده ورکړې ده کنه بد اغېز یې پر کړې ده
یاره زه خو دا به ویم چې دغه ادبي په ځای کومه ده په فیسبوک کې هم چندانې ښه نه ده ځکه هغلته که ته یو غزل ورکې هغه واوا که چا درته ویل که ښه ده نور کره کتنه ستا په غزل نه کې اسلا دا شد لانه د ش البته دا ادبي غونډې هم داسې موږ دلته بجو کې سکمې ده داسې لږ خوندورې نه دي کوم اندازه کار وي نوې نوې خبرې نه کیږي خو بیا هم دا شی ډیر شیر کوي کوي او په ما باندې ډیر اغیز لري چې زه ستا غونډې له نورو شاعرانو سره کله کله په دې برخه باس وس بیا ډیر ګټه کوي ما چې کانی غندې زړه تلار پیدا کړه ما چې کانی غندې زړه تلار پیدا کړه دا مې سمره ایثار غره تلار پیدا کړه زب وزم لدې تکې تورې خونې کمې لږې یوارې ور تلار پیدا کړه تا د زړه تل تبسم دستی کوزیږم که مې کله ستا کاته ته لار پیدا کړه د خپل کور مړه ژوان دي څراغ راته ویلو نه مې مرګ نه ژوندانه ته لار پیدا کړه ستا مین بیرته راستون سو او ویل یې نمی شندو نمی خلط لار پیدا کړه دا جل وجو جامو بیکړم لری کمی جاره دا ودت لار پیدا کړه کمی جاره دا ودت لار پیدا کړه
په دې وروستو کې په افغانستان کې د کتاب مینوال ډیر شوی دی، خو نوې ټکنالوژي د کتاب د چاپ او خرڅلاو برخه ته زیان اړولی دی. زموږ همکار صالح محمد صالح په همدې اړه د سروش کتاب پلورنځي له مسؤل حکمت سروش سره مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلی چې نن سبا د کتابونو د چاپ بازار څنګه دی.
د کتابونو د بازار په باره کې باید ووایم چې لکه څنګه چې نور کاروبارونه یا نور کارونه دلته یو څه له ستونزو سره مخ دي او هغه په اصطلاح په ټپ ولاړ دي، همداسې د کتابونو کاروبار هم ولاړ دی. کله چې دا له پخوا سره پرتله کوو، ډېر پخوا کتابونو بازار یو څه ښه دی، ځکه اوس خپرندویې ټولنې زیاتې شوي دي، کتابونه زیات چاپېږي او کتاب پلورنځي ډېر شوي دي. نو د دې دا مطلب دی چې لوستونکي هم ورسره زیات شوي دي او د کتاب مینوال هم زیات شوي دي چې هره ورځ راځي کتابونه اخلي او مطالعه کوي.
د نوري نړۍ غونډې اوس په افغانستان کې هم زیات کسان کتابونه په ډیجیټل بڼه لولي. د موبایل، آیپاد او ټابلیټونو د لپاره اپلیکیشنونه سته، بل دا چې آنلاین کتابتونونه سته چې د پی ډی ایف په بڼه کتابونه آنلاین ایشي دي. فکر نه کوي چې دې مسلې هم د کتابونو پر خرڅلاو منفي اغیز کړی وي؟
دا رښتیا ده، پښتو کتابونو لپاره یو ستونزه ده چې نن سبا کتابونه په ډیجیټل بڼه راوځي، پی ډی ایف راوځي یا ځینې اپلیکیشنونه ورته جوړ شوي دي، ځکه پښتو کتاب تر ډېر چې چاپ شي زر ټوکه چاپېږي. نو هغه زر ټوکه په څو کلونو کې نه خرڅېږي، خو څو ورځې وروسته چې موږ وګورو د هغې پی ډی ایف راوتلی او تقسیم شوی. نو بې له دې چې د کاپي رایټ نظر په پام کې ونیول شي، بې له دې چې هغه اخلاقي مسؤلیت په پام کې ونیول شي چې آیا دغه کتاب خپرندوی ټولنې ته تاوان کوي که ګټه کوي، نو دا رښتیا هم یوه ستونزه ده. خو زه فکر کوم چې دې لوستلو ته هم تاوان کړی دی. خلک خوشحاله دي چې ډېر زیات پی ډی ایف کتابونه لري، خو مطالعه کوي نه.
یو وخت د ناولونو او لنډو کیسو بازار تود وو، نن سبا خلک کوم کتابونه زیات خوښوي او زیات لولي؟
ناولونه اوس هم خلک ګوري، تر ډېره زیاته پورې د لوستونکي هغه کتابونه چې د افغانستان په اړه دي، ځینو بهرنیو لیکوالو لیکلي دي یا خپل افغان لیکوالو لیکلي دي، د دې کتابونو سره ډېره زیاته علاقه لري. او بل تدریسي کتابونه خلک غواړي چې اوس په افغانستان کې هم دولتي او هم شخصي پوهنتونونه زیات شوي دي، بېلابېل رشتې دي، د دوو کتابونو سره خلک علاقه لري اخلي. نو دغه دوې برخې چې سیاسي دي او تدریسي کتابونه دي، د دې مینوال تر نورو زیات دي.
په افغانستان کې غټه ستونزه کله نه کله دا وي چې لیکوال یا هم ژباړن ته حق الزحمه نه ورکول کیږي. څه فکر کوي چې وخت به داسې وضعیت راسي چې لیکوال یا هم ژباړن ته د کتاب یا د هغه د زحمت په بدل کې حق الزحمه ورکړل شي؟
دا رښتیا هم جدي مشکل دی، خو دا په دې پورې اړه لري چې د کتاب لوستونکي څومره دي او څومره یو کتاب پلورل کیږي. موږ د څو وروستي کتابونو مثال لرو چې هغه ډېر زیات پلورل شول، خلکو خوښ کړل او ژباړن هم خپل حق الزحمه ترلاسه کړل. نو که چیرې لوستونکي زیات شي، کتاب ډېر وپلورل شي، ډېر خلک یې واخلي، نو بیا به لیکوال او ژباړن ته هم حق الزحمه ورکول کیږي. خو که اوس یوازې مثلا یو څوک زر کتاب چاپوي، له هغه څخه 200 یا 300 پلورل کیږي، نور په کلونو پاتې، نو په دې وخت کې بیا سخته ده چې ژباړن یا لیکوال ته حق الزحمه ورکول.
خپرندوی ټولنې یا ځینې کتاب پلورنځي چې د چاپ امکانات هم لري، آیا هر کتاب چپوي یا هر ژباړه خپروي که یو معیار ورته ټاکل شوی دی او د خلکو تقاضا هم اوس بدله شوې ده؟
پرندوی ټولنې اوس ډېر په غور سره کتاب ټاکي چې آیا د دې لوستونکي ستا او کنه، دا کتاب څومره مهم دی او څومره لوستونکي به ولري، دې ته ډېره توجه کوي او هغه کتابونه ژباړي چې اړتیا یې ده او مینوال یې زیات دي. نو داسې خو بالکل نه ده چې هر کتاب وژباړي یا هر کتاب چاپ کړي. اوس لوستونکي هم ډېر انتخابي شوي دي چې په غور سره کتاب انتخابی بیا لولی. دا زمینه برابر کړی ده چې تر ډېره حده پورې ښه او مهم کتابونه وژباړل سي او چاپ سي.
د دولت همکاري څومره ده د کتاب لپلورونکو او خپرندویو ټولونو سره؟
د دولت همکاري ډېره کمه ده، بیخي ستنه. دولت باید د دې لپاره چې په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ زیات شي، د خلکو علمي سطح لوړه شي، له خپرندویو ټولونو او مطبعو سره ډېره زیاته مرسته وکړي. حتی یو ستونزه دا ده اوس چې بیخي په کتاب پخوا مالیه نه اوس مالیه زیات شوی ده. ما په نظر چې دولت کولای شي په ډیرو برخو کې له خپرندوی ټولنو مطبوعو کتاب پلورنځیو سره مرسته وکړي، ځینې زمینی ورته برابر کړي، لکه د کاغذ اسانوالی دی، د مالیې کمول دی، او همدارنګه د برېښنا اسانتیاوې برابرول دي، او په ډېرو برخو کې مثلا د ځینو کتابونو اخیستل دي چې دا ټوله له دې بهیر سره مرسته کولی.
آزادي رادیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
ځوان انځورګر بهرام سادات وایي دولت انځورګران له پامه غورځولي. د اطلاعات فرهنګ وزارت باید د دایمي نندارتونونو لپاره یو ځای جوړ کړي. له ښاغلي بهرام سره مې مرکه کړې او په سر کې مې پوښتلی چې له کله راهیسې انځورګري کوي.
زه کوبو 15 کاله کې په عملي توګه زه غوړ رنگ یا روغنی رنگ کلاس وهم، او هم دارنګ 1390 کاله را پدې خو لګ لګ مجسمه جوړول، او هم دارنګ بعض تزینات د کور له خاطر په دو برخه کې هم ما فعالیتونه لرم.
په خو هم یو وخت ما ته ویلی و چې پایل ملام دی مجسمو د دوه د جوړولو نه کړای، څنګه مو دیش سره علاقه پیدا سو؟
د ابتدا نه حتی د فاکولټي د دورې نه شوق علاقه دی ما په دې کې و، او کله چې بهر ته یو ځای تللی وم هلته مې یو مجسمه رسم که په مو خاطر په بهر کې ما ته یو به حساب تقدیرنامه را که مو هغه سبب شو، ما غلامل شو چې ورو ورو په دو د مجسمه می په برخه کې زه له کار وکړم.
ډاکټر صاحب څونی اثر لري دا
په مجموعي توګه؟ یو سلو 50 یو 55 اثر لرم، تقریبا یو 15 شپږ اثر مجسمه دي، انور بدن نور سیستمونه.
کار خو معمولا د مجسمه په گچ کوي؟
مخکې می په گچ کوه، اوس یو مکس د لرګیو د طبي لرګیو د طبي ونونه، او همدارنګه د غوخ یو رکم مواد چې د غوز د غوخ پروتیز جوړیږي، ډیر کلک موادی، هغه کولای شي چې په خپل پزرسه هغه مواد جوړ کړي، هغه شکل یا فرم چې وغوړي هغه ترنه راوباسي.
نقاشان چې دی خپل دلچسپی لري، او ځینې سوژې په اثارو کې په بیا بیا تکراریږي. ستاسو د خوښې سوژې څه دي په مجموع کې؟ ډیر په کومو موضوعاتو باندې کار کوئ؟
زمو اکثرا هغه آثار دغه حماسي برخونه لري، پس د حماسي نه فرهنګي اړخونه ډیر دي.
طبعا له انځورګرانو سره به مرابطه ای. اکثر وخت ما اوریدلې دي دوی د خپل کاروبار نه ډیره ناراضه دي، وایي چې فروش نه لري.
هغه انځورګران چې زه پیژنم د خپل شخصي کارګاوی لري، او په دوکې کار کوي، هغه پس لغونه نظر په مغه خپل ارتباطاتو به هر خود د خپل آثار په ډیره ټیټه پاید چې هغه که موږ حساب کو تقریبا دغو هغه نیم مصرفی چې یو هنرمند هغه مادي مصرفی چې پکړی هغه تقریبا نشي پوره کولی. نو په دو برخه کې د اطلاعات و فرهنگ وزارت توجه ډیره لږ ده، نو هیله لرو چې په دغه برخه کې دغه خاصه توجه ولرو. او زما غوښتنه د اطلاعات و فرهنگ د محترم وزارت څخه هیله ده چې د انځورګرۍ په برخه کې دایمي نمایشګاوی یو نمایشګاوی جوړ کړي، تر څو چې دغه هنرمندان وکولی شي هغه خپل آثار دلته راوړي، او دا هم د هنرمند لپاره ښه ده، او هم همدارنګه د دولت په خاطر کولی شي چې اعلان وکړي دولت هغه هیوادوال ورته راشي په یو ډېر ټیټه بیه یو تکس واخلي، او وکولی شي چې هم د هنرمند د انځورو سره آشناوي، او همدارنګه د دولت په بودیجه کې یو واحد پیدا شي. سابقه هنرمندان به بیرونی نمایشگاه ته با غوښتل کېدل، او په ډیره ټیټ بیه به دوی خپل آثار به وړل، هلته آثار به په نمایش کېښول. له بلې خوا دا معرفي ده د فرهنګ د کلتور د افغانستان په نړۍ کې.
په دې علت چې اړوند ادارې په تېره بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت دې مسلې ته توجه وکړي، مننه ستاسو نه. کور مودان
ستاسو نه هم.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
وګمې جبار خیل دا ځل د کوم سوداګر نقل وستای؟ دا وای په دې نقل کې د سوداګر وړلور په لانجه اوختی. راځي ورته وګ بشو چې دا لانجه څه ده.
کولا او بلا او نو یو وخت یو سوداګر د لری سفر اراده وکړه. د سوداګر درې لونې وي تر تلو ته مخې دوی وپوښتل چې څه سوغات غواړي. مشر لور د زرزری کمیس تقاضا وکړه. منځنۍ د ملغلرو امیل وخت او کشرۍ چې ښکلا نومېده او تر ګردو ښکلې او مهربانه وه پلار ته وویل زه د ګلاب ګل غواړم. کله چې د سوداګر کار ختم شو او له سفره راستنېده په لاره کې ناڅاپه طوفان راګیر کړ. باد دومره تیز و چې د سوداګر آس په ډېر زحمت ګامونه اخیستل. په یخنۍ کې ایسار ستومانه سوداګر د لارې د سر په هوټل پسې ډېرې سترګې وغړولې خو د شپې د تېرولو لپاره هېڅ ځای په نظر ورنغې. د ده ناهیلي وار په وار زیاتېده. دغه وخت یې ناڅاپه د لرې ځنګل په منځ کې یوه تیزه رڼا ولیده. ورتاو شو ورغی. هلته د ونو په منځ کې یوه ماڼۍ ولاړه وه چې په رڼا کې لمبېدله. ده له ځانه سره وویل ګوندې دلته د شپې د تېرولو ځای پیدا کړم. چې ښه نږدې شو ګوري چې دروازه پرانستې نارې یې کړې خو هیڅوک راښکاره نه شول. توکل یې وکړ وردنه نه شو. د ماڼۍ د منځ په لویه کوټه کې یې د ډوډۍ په میز باندې قسم قسم خواړه ولیدل. سوداګر بیا هم د کور په څښتن پسې آوازونه وکول مګر د هیچا پته ونه لګېده. د سوداګر اشتها ډېره پارېدلې وه. خوړو ته یې صبر ونه شو. شروع یې ورباندې وکړه. دی چې حیرانۍ په مخه کړی و له مړېدو وروسته پاس منزل ته وخوت. د خورا شاندارو کوټو او سالونونو غرونه دهلیز ته پرانستي وو. سوداګر په لومړۍ کوټې کې چې بخارۍ بله وه او د خوب پاسته تخ ورته د خوب بلنه ورکوله سمدستي خوب یووړ. سهار چې له درانه خوبه راویښ شو د تخت څنګ ته یې په میز باندې مکلفه سارنه یې ولیده. ډوډۍ یې وخوړه او ځان یې کوزیدو ته تیار کړ چې څوک وویني او د دومره ښې میلمه پالنې مننه ورنه وکړي. خو د ماسخوتن غوندې هیڅوک تر سترګو نه شول. تعجب یې وکاوه او د باغ په خوا چې هلته یې آس په ونه پورې تړلی و لاړ. په باغ کې یې د ګلاب بوټي ولیدل. له کشرۍ لور سره یې کړې واده ور یاده شوه. لاس یې ور ټیټ کړ چې یو ګل راوشکوي. دغه وخت ناڅاپه یو ډیر بدرنګې بلا ډوله بنیادم چې خورا ښکلې جامې یې اغوستې وې راڅرګند شو. د بلا ډوله سړي له سرو قهرجنو لیمو د غضب اورونه پاتېدل او په بوګنوونکي غږ یې چیغې وهلې. نمک حرامه، ما د شپې ځای درکړ، ما ډوډۍ درکړه، ما د خوب لپاره خپل تخت در خوشي کړ، خو ستا مننه همدا وه چې اوس مې له باغه غلا کوي. زه به ستا د دې کار جزا سمدستي درکړم. سمدستي به دې بلې دنیا ته واستوم. سوداګر له ډېرې ویرې ریږد اخیستی و. د بلا پښو ته پرېووت. ورته ویې ویل ما وبخه، ما وبخه، دا ګل مې ولهکه ځان ته پرې کاوه. دا مې یوه لور ده، ښکلا دا مې د هغې لپاره په کار و. هغې ته مې وعده ورکړې وه چې یو ګل به درته سوغات راوړم. بلا ډوله بنیادم د سوداګر په مرۍ ایښي پښه اوچته کړه او ویې ویل زه به دې له وژلو تیر شم، خو شرط دا دی چې لور به دې ما ته راسپارې، راولی به یم. سوداګر د مرګ له ویرې د بلا غوښتنه ومنله او چې په ژړاند لیمو کور ته ورسید او لوڼو ته یې کیسه تېره کړه. ښکلا پلار ته ډاډ ورکړ. ګرانه پلاره، ته خوا مه بدوه، تا به نه بې ژمنې کوم چې خدای مکړب وبښل شي، زه حاضر یم بلا ته ورشم. ښکلا د بلا ماڼۍ ته واستول شوه. بلا ډوله بنیادم د هغه بل ځل برعکس بیخي مؤدب او مهربانه و. په اوله کې نجلۍ له بلا ډوله بنیادمه وېرېده. د هغه په لیدو به ریږد واخیسته، خو د وخت په تېرېدو سره یې ویره وار په وار کمه شوه. دا به د ماڼۍ په یوه ډېره ښکلې کوټه کې په ساعتونو ساعتونو ورته ناسته وه. ګلدوزی به یې کوله او دی به هم چیرته نږدې پټه خوله ناست و. نجلۍ ته به یې زیر زیر کتل. څه موده پس د له ښکلا سره خبرې پیل کړې. یوه نیمه خبره به یې ورته وکړه. خبرې یې خوږې وې او ښکلا به ځان ته حیرانه وه چې د ده خبرې ولې ورباندې ښې لګي. شپې ورځې تیریدلې، ښکلا او بلا په نږدې ملګرو بدلېدل. په دې منځ کې یوه ورځ بلا ډوله بنیادم ښکلا ته وویل واده راسره وکړه. ښکلا حیرانه شوه چې ده ته اوس څه ځواب ورکړي. په زړه کې ورتیر شول چې له دومره بدرنګې بنیادم سره تر واده کولو خو مرګ بهتره دی، خو مناسبه یې ونه بلله چې خوا بدې کړي، ځکه هغه ورسره تل سړیتوب کړی و. دغه راز دا یې هم په نظر کې و چې د دې او د دې د پلار ژوند د ده په لاس کې دی. نو په لړزېدلې غږ کې شروع وکړه. رښتیا خو دا ده چې د هو ویل راته ډیره سخته ده، مګر زه د زړه له تله غواړم چې بلای خبره ورغوڅه کړه. بس زه پوه شوم، خو بې غمه اوسه، مه وېرېږه، ستا منفي ځواب نه یم خفه کړی. ژوند د پخوا غوندې روان و. په دې منځ کې یوه ورځ بلا ډوله بنیادم ښکلا ته جادویي آینه ورکړه. ښکلا چې هندارې ته وکتل، په هغې کې خپله کورنۍ ولیده. د جادویي هندارې همدا کمال و. ښکلا به نور هندارې ته کتل او د کور له حاله به خبرېدله. یوه بله ورځ بلا ډوله بنیادم ښکلا ولیدله چې هندارې ته ګوري او ژاړي. بلا د نور کله غوندې په نرمه غاړه وپوښتله، خیریت خو به وي، ولې ژاړې؟ ښکلا ورته وویل پلار مې سخت ناروغ دی، مرګي حاله دی، کاشکې مې یو ځل خو دیدن ورسره شوی وی. ده ځواب ورکړ، نه، ته باید له ماڼۍ ونه وسي. او له دې خبرې وروسته یو څه لرې لاړ، بیرته راستون شو. په سامجن غږ یې وویل، که ته قسم کوې چې په اوو ورځو کې راستنېږې، نو اجازه ورکوم چې لاړ شي پلار وګورې. دی وویل، قسم مې دی، قسم مې دی، خامخا راستنېږم. خدای دې خوشحاله کړه، څومره دې په دې خبره خوشحاله کړم. سوداګر په اصل کې د لور له غمه ناروغه و چې د ځنګله د منځ په ماڼۍ کې د نظر بند غوندې وخت تېراوه. د لور په لیدو د سوداګر په بدن کې سا وغوړېده، مخ په ښه کېدو شو. ښکلا به په ساعتونو ساعتونو د پلار څنګ ته ناسته وه. د ماڼۍ کیسې یې ورته کولې او د بلا ډوله بنیادم یې ورته ویل چې مهربانه سړی دی. ورځې د برېښنا د رڼا غوندې تېرېدلې. سوداګر د ناروغۍ له بستره راپاڅېد. ښکلا له خوشحالۍ په جامو کې نه ځایېده. دې ته یې بیخي پام نه و چې هغه اووه ورځې خو تېرې شوې دي. ښکلا یوه شپه بلا ډوله بنیادم په خوب ولید چې د مرګ په بستر پروت دی، له ډېره درده تاو را تاو کېږي. دې ته زارۍ کوي چې د خدای په لحاظ راشه. ښکلا ته خپله وعده ور یاده شوه. سمدستي یې په اس پښه واړوله، د ماڼۍ په لور وخوځېده. د ناوخته کېدو ویره ورسره وه. اس ته یې قمچینې ورکولې او چغې یې ورباندې وهلې چې چټک شي. ښکلا چې ماڼۍ ته ورسېده، سمدستي یې په زینو منډه کړه. کوټې یې ټولې وکتلې او نارې یې ډېرې ووهلې، خو هغه یې ونه لید. باغ ته لاړه او دی یې هلته وموند چې په ملا کوب شوی پروت دی. سترګې یې د مړیو غوندې پټې دي. ښکلا ورباندې وغوړېده، په غېږ کې یې ټینګ ونیو. ورته یې وویل، خدای ته وګوره، ممره ممره، زما قول دی چې واده درسره کوو. د ښکلا په دغو خبرو کې د جادو غوندې اثر و. د ځناور شکله بنیادم څیره یو دم بدله شوه. ښایسته زلمی ورنه جوړ شو او په خبرو راغی. ویې ویل، ما د دې شیبې لپاره څومره اوږد انتظار کړی دی. ما خپل غمونه په پټه خوله زغمل. ما خپل دردونکی راز چاته نه شو ویلی. زه یوې بدمرغې جادوګرې د بلا او ځناور په بڼه واړولم، او د بیرته سمېدو لاره دا وه چې په همدې خورا ویرونکې بڼه کې یوې پیغلې زړه راکړی وی. زما شیرینې، زه به بې حده خوشحاله شم چې ته مې د ژوند ملګری شي. لږ څه وروسته دوی دواړو واده سره وکړ. خانزاده په ټول باغ کې ګلاب وکرل. دغه ماڼۍ له هغه وروسته تر ننه پورې د ګلابو ماڼۍ په نوم یادیږي.
د لوګر د موسیقي او مکتب پاړه لکه څنګه چې خای تحقیق نه ده شوی. موسیقاران وایي چې د دې مکتب سازیان چې کومې آلې غږوي هغه ټولې افغاني اصیلی آلې دي. د کابل له حضوري چمن سره څیرمه د احمد شاه جان دفتر ته ورغلم. دی لوګری ساز کوي. غوښتنه مې ورنه وکړه چې یوه پخوانۍ سندره راته ووایي. تاسو رابولم د دې سندرې اورېدلو ته چې 50 کاله پخوا پلله شوې وه.
احمد شاه جان د سلام استاد د شاګردانو څخه دی او دی اوس د لوګر هغه ډیره پخوانۍ موسیقي چې ده هغه یې م یاد ده. دغه اوس هم چې ځوانان کومې سندرې غږوي دا هم د ده یادې دي. احمد شاه جان تقریبا له 60 کلونو راهیسې سندرې وایي. د لوګر ساز د افغانستان د مشهورو سازونو څخه ده، له مشهورو مکتبونو څخه ده. کلونه کلونه یې دوام کړی او تر اوسه پورې ډیر مینوال لري چې د دې مکتب اساس مرحوم استاد دوری خیر. احمد شاه جان به د لوګر یوه سندره راته ووایي. دی به دا سندره راته معرفي کړي چې کومه سندره.
اوس یوه سندره تاسو وړاندې کوم. تقریبا 50 کال مخکې دا سندره ویل شوې دي. دا سندره استاد سلام لوګری ویلې ده.
مهرباني وکړئ.